السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په سوریه کې نویو واکمنانو ته مبارکي ورکړې او یو شمېر سپارښتنې ورته کړې دي. دا چې دا سپارښتنې په څه معنا په دې اړه وړاندې درته راپور لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه وژلي او د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د څه باندې 1.2 میلیون سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بې ګناه خلکو د وژنې مسؤل بللی دی او هیله ښودلی چې سوریه به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړي. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یکشنبې په ورځ په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ټرمپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ټرمپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبری اژانس د بیلابیلو ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني ړنګه شوه او دغلته واک د حکومت مخالفو وسلوالو ته په لاس ورغی. د سوریې پر زیدلې ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللی او د روسیې دولتي رسنۍ ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول د خپل مشرتابه پر تګلارو نیوکه کړې ده. نوموړي پرون یکشنبه د کابل د ارغندې مدرسې فراغت غونډې ته ویلي حکومت باید داسې کارونه ونه کړي چې خلک له اسلامه زړه توري کړي.
زموږ په نظام کې خلک مفسد شول، خلک اعتبار ته لاړ، کفر ته لاړ. یا دا معنا ده چې زموږ تعلیم نظري چې کومه ده، زموږ فکر چې کوم ده، د اسلامي نظام سره مو وفا ونه کړه، بلکې چې دا په زموږ کمزورتیا کړې. په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نو روسه زو رحمانیم که مخابره څوک مالي ودی مالي کنه مالي هیڅ اسمان نه پړنګي
که څه هم ښاغلی حقانی په مستقیم ډول د چانوم یاد نه کړ، خو دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې طالبانو تیره اونۍ په طبي انستیتیوتونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. تر دې وړاندې هم ښاغلی حقانی او د طالبانو د کابینې یو شمېر نورو غړو د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو غیر مستقیمې نیوکې کړې دي. او د سونیا په نوم یو افریقایي پیله د یکشنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو 4 ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له 2 نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې. 19 کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس 2 فیلان ژوندي پاتې دي. د طالبانو حکومت په سوریا کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریې پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغي ځواکونه پکې وخت ورسېدل. یو شمېر نور افغان سیاستوالو هم د سوریې د سقوط په تړاو عکس العملونه ښودلي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او وقت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغي ځواکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یکشنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوي چې تر ټولو مهمه یې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغي ځواکونه یکشنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پېړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغي ځواکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2023 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلن زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعه ته. رئیس نه شروع تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل. اونجنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین اونجنو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته رسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سی مرکز استاده زرغونه و چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي.
دویم سمستر کې پوهنتون پیس ودرېده، هغه وخت چې طالبانو سر کې چراغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاسو نه راته ویل. دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې. دغه هغه لحظه به د ما هېره نشي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا څه دي؟ نو څرکم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه. چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بله لاره ځانته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من اردونکو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه، او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړې د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتلې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډیر شوق او په ډیر تب تلاش سره به راغلم. په دغه وسې دوی راغلې، او په دې پوسټ چې اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو درېو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري، او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلی. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور خړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په د نن افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چشکې ده، په ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغوی ته ټوپک وراړی، خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده، هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبار لري، هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې، کله چې مکتب پانتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللې، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنې زور درلود، توان درلود، له همغه جنې به راتلې. ولو چې پلار کوم چې هم دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللې. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړی دي. کله چې راغی موږ ورته ویل چې نه، دا د فیس مثلاً ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وې چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثر نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي، او که رواني روغتيایي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي، دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي. د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کوي په حق ته وکړه، نو تاسې فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کوي دلته موږ محصلې ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خفګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېدې، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه ساعت ساعتونه چې تېر شو، داسې سخت ساعت ویلې زرغونه انسټیټیوتونه بند شول، داسې مې ور وکتلې. نور نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، د رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی راباندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي سوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه داسې وضعیت چې یو څه ګوري دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذ یم، رواني روغتیا مضامین تدریس کوم. چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل، څه مې واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ شي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انسټیټیوټو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلاً هغه روحیه، مورال، انګیزه د هر څه له منځه تللې دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو به څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، د یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته لدینه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغي پس دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي، په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو.
بله، ډاکټر صاحب، دومره توای چې د استادانو او د نجونو په زړونو، په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره؟ ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوه، ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې؟
زه به مې هغه خپل د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره، یا مالی مدیر سره را روانه وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اړتیا دي د لرګیو د قطع کولو لپاره. نو دغه اړتیا هر چا سره وای، او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای. نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناستو، ټول خندل ختل، یو ځل مې څه ور وکتلې، امیل د ټولو زړل. ما ورته ویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نه پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله سنجونوکۍ لاړلې، ما ورته همکاران تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهیږم چې غواړئ روحیه ورکئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کاوه.
دردونکې ده، همداسې همت لاسه ورنه کړي، یو ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعاله ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوی، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وه ده سي ښځینه کارکوونکي درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سي مرکز ته یې لاسرسی نه و. دغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقله چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دی دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکولی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لاره هم شاګردانو وتړل شو. نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکې ده، مکمل ناهیل کوونکې ده. دا یعنی مکمله توګه، په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، همغه عامه اصطلاح شوه د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې، دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې، شپږم کال او اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه، چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینه
تاسو د طب د پوهنځي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سوي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي، او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې. په دې راته وغږېږي، کوم څه چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې تا نه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلې، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نه تر یا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تا نه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چکومه هیله او هغه هیله درنه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بیرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لري واوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بیرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار واوسېږي. او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر واوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي، که جلکۍ کاله کي مثلا واده یې نه یې کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه وي، نو دا هم خاص وخت د زده کړې دپاره. نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بیرته د ده بیرته زده کول، بیرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو داره ته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکتل، اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د مونږ هم شروع شم او دغه د دې پرېږدي شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور کړه هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی، لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی. بېرته مې چې سبا ته د خپل ملګرو وضعیت ولیدل، لکه مونږ بعضې هم صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې، به دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده، هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو. نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې. د غږ هغه لحظه به زما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا څه دي، نو څه رقم به ووایو، د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري، که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټر لاړ شي، یا انجینیر لاړ شي، قابلګي شروع کې قابلګي دروازه پرې بنده شي، نو د دومره استقامت نور لکومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودرېږي او بېرته وغورځول شي. دا خو ډېره سخته ده.
بله، دا راته وایي چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان جنو سره کېږي؟
نو دا خو خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده، د ټولو هغه افغانانو چې علم لري، د ټولو افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي، هغه چا چې اسلام مطالعه کړی، هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی، هغه چا چې حدیث مطالعه کړی، د اسلام شروع د اقرا سره شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي، هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي، د علم په اهمیت پوه شي، بیرته افغان اوسېږي، د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ته ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي ته ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چا په مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې مونږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي، چې مونږ یې په علت پوهېدی، مونږ به د علت دپاره، افغانان به د علت دپاره یو کار کړو چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي، د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي هغه به چپه کېږي، که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپرس کېږي، دومره سرزنش کېږي، چې هغه ته د مکتب د شپږم سمنه نه پرېښودل کېږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف دی.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابت سوی ده په دغه تیرو درې کلونو کې. خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوان نیروی و ځوان انرژي و د افغانستان د پرمختګ دپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو. خو یعنی فرض مثال مونږ اجازه نه شوه، نو دا ګړۍ خو به داسې ادامه نه شي ورکولی. څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسپ او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت ته رسولی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي او پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج ونه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کړو په دې چې مونږ همیشه که یو چې د نور کشورو خیرات ته ممکن د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایي کشورو خیرات ته کینو، د اروپایي کشورو خیرات ته کینو. نو بس نو همدا هیله مده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره دی غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دوش چې د علم دروازې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی علمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دو د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره ده، اساسي خبره دا ده چې دو خپل جهالت او خپل هغه حماقت چې دو په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه نو سپدی منګم نه پویږي چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینی شی چې موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاسب هیبت الله چې امیرالمؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځای نه چې نه سر لري، نه بسر لري، نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کېدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کېدی شي. دغسې یو فرمان به دا راوباسي. او که ستاسې یادي ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونه دې دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به وړي چې تعجب به ولو. ایمانن در سوایم چې زه په دې دومره دردېدلې ما زه خپله یعنی لږ مریض هم ما تاسې ایمانن دلوایم چې د حکم سره زما د سترګو نه اوښکې تللي دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی، نه د ښځو دغه وضعیت چې دی دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د دې مسلې سره اوښکې نور تللي دي، ځکه چې خپله عاجزي ګورو، خپله هېڅ نشو کولی، هېڅ نشو کولی. او دو د فرمان پسې فرمان، د دو د فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، بلکې دا د ښځو سره دښمنۍ نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمانونه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې تسې پوخ ځای نیولی دی، او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دو په زړونو باندې، د دو په سترګو باندې، او د دو په غوګونو باندې. نو ولې وای دو به نه حق وایي، نه به حق وګوري، او نه به حق واوري. دو باندې اماغه مهر لګول شوی دی، دو حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل، او حق اوریدی من شي تحمل نه لري، او حق ګوري من ځکه چې دا الله پاک لاندې کړی دي. او دا صفت الله پاک چالو لویلی دی، الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ساعت ترش پرجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
درنوز دکونکو آزادی رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادی رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنوز د کونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه شي وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډی سره ښودل کیږي، ډی مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډی مسره کیږي، ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه شي وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت تاسو وګورئ، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا غوړي، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 4 لیټر چې دی حجم دی، نو ایم 14 ګرام سو، وی 4 لیټر سو. ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرام په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل دا وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر جواب راځي، نو د دې کثافت سو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړې وي، حجم یې 3 درکړې وي، 13 ګرام تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله 100 ده، 90 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دی، نو ډی مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 90 ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، 90 تقسیم پر 10. نوی چې پر 10 وویشه په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرام، د ټوټل کثافت سوسو 3 ګرام پر لیټر باندې. دا چې نو کدلته 1/3 کړی وي او دلته 1/5 کړی وي، 1/3 پر 1/5 تقسیمو کې چیرې دلته 200 کړی وي کتله او لیټر 50 کړی، 200 پر 50 تقسیمو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دا سوالونه به تاسو د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې تاسو زه سوي دي که یا کوم چې نوې زه سوي. یو ځل بیا درس تکرار کړئ، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنوز د کوونکو، د کیمیا د نننی درس په ورستۍ برخه کې خوونکی څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د خوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 60 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی. دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي نو کثافت به څومره وي. څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2 ګرامه او حجم یې 6 لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره نو کثافت به څومره وي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اټوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې 2 چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې 2 چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی، دغه یو فزیک پوه وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1650 کال کې لا بحث وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل، دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل، بیا رادرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپل نظریه ورکړې وه، بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړې وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې 2 مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتی دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي. لنه د اټوم اجزاوې پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري، او د هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري، او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون N په صفر خنسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزي سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کوکی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان، او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزښت او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي. وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي ارګانیک کیمستری وایي چې دا څه ته وایي. وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي. چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي. دا اجسام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنی دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کېږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي. چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکسایډ جوړوي. همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کېږي چې په طب درمل جوړولو وترنري کرهنه انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې موږ هضموو دا ټول د کیمیا علم تر څېړنې لاندې نیول کېږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده. وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده. یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي. وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه سو تشخیص کولی. چې بلکې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګراویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي. چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي. چې نیوټرینی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادي دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راشي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص یې هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص. اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ دل شي دوست څخه مستې چورو یو کاغذ چې وسوزه د هغه سکاره لاسته راځي. یعنی مکمل ډول سره د هغه شکل تغیر کړي. او د مادې فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې ته کوم تغیر را نه سي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سي الماری میز چوکۍ دا جوړ کړو. د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز چوکۍ الماری جوړ شوی نه دي. په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص موادو باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي. هغه عنصر دی او بل مرکب دی. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، فاسفورس دی، سلفر دی او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاند چې شته وایي مرکبونه وایي هغه خالص مواد دي چې د دوو یا څو مختلفو عناصر د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي همدارنګ سوډیم د کلورین سره چا تعامل وکړي د خوړو مالګ جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګ اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط هم په دوه ډوله دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزایو نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بل دا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالات رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي تر بلې خپرونې د خدای په امان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.